السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې تاسې ازادي رادیو ته ورځي استې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا خبرونه مو یو ساعت ده. په راپورونه کې اوري چې د کندهار چارواکي وایي د حقوق وسلوالو د نیولو عملیات پیل شوی چې نن سهار یې د هوایي ډګر 15 شزنه کارکونکي وژل دي. په خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د افغانستان خبرونه لنجي صفای نوري.
د رسنیو د بازار کونو اداره 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه او خونړی کال یاد کړی. چارواکي وایي چې د کندهار د هوایي ډګر پر ښځینه کارکوونکو د نن سهار حملې په اړه څېړنې پیل شوې او عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د سلب اعتماد شویو وزیرانو د کار دوام غیر قانوني وبله او د نویو وزیرانو د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د وزیرانو د استعزا مسله له حکومت سره د دښمنۍ په خاطر نه وه، بلکې د کار د دوی قانوني حق و.
د سلب اعتماد شویو وزیرانو د کار دوام قطعاً له قانون سره په مخالفت کې دی. سرپرستی خپل وخت لري. کوم کسان چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوي، دوی نشي کولای چې په خپلو دندو کې پاتې شي.
د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې نږدې یو میاشت مخکې ولسی جرګې 14 هغه وزیران استعزا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه، چې له هغې ډلې 2 وزیران سلب صلاحیت شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لېږلې، خو سترې محکمې تر اوسه د دې موضوع په تړاو څه نه دی ویلي. د رسنیو د بازار پونو اداره 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه او خونړی کال یاد کړی. د دغې ادارې مسؤول حامد پویا نن د 2014 کال د راپور خپرولو پر مهال وویل چې په دغه کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې ثبت شوي. ښاغلي پویا وویل 91% دغه تاوتریخوالی د حکومتي ځواکونو او 13% نور د تروریستي ډلو لخوا ترسره شوي. چارواکي وایي چې د کندهار د هوایي ډګر پر ښځینه کارکوونکو د نن سهار حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار د هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي او د هغوی یو موټر چلوونکی نن سهار په یو حمله کې وژل شوې دي. د کندهار د والی ویان صمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 2 تنه وو چې په تیښته بریالي شوي. او عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي مشر په توګه وټاکل شو. ښاغلي مشال نن په دې اړه جوړ شوې غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپل واک وساتي.
کرکټ بورډ که مستقل ونه ساتو، کرکټ مورس تر بلې شاید خراب شي. له ولسمشر نه هیله لرم چې په دې کې کومک وکړي او په ډېر ډاډ ویلی سم چې انشاءالله په هیڅ وجه به د سیاسي، قومي یا نورو مشرانو تر تاثیر لاندې په دې کې نه راځم چې د کرکټ بورډ ادارې کې مداخله رانه وکړي.
په کرکټ بورډ اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالی شفافیت رامنځته کول او د غوروي د یوې مستقیمې کمیټې جوړول هغه مسایل و چې عاطف مشال په دغه غونډه کې پرې ټینګار وکړ. د کرکټ بورډ د نوي مشر د معرفي کېدو په دغه مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړي، د ملي شورا استازي او د کرکټ بورډ چارواکو ګډون کړی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
السلام علیکم. د پاکستان پوځ وایي 13 تروریستان په اعدام محکوم شوي دي. د پوځ په خبره دوی په هغو بریدونو کې لاس درلود چې سلګونه ملکي وګړي پکښې وژل شوي دي. دا اعلان په پېښور کې د هغه برید د دوهمې کلیزې په مناسبت سوی چې په پېښور کې د پاکستاني طالبانو لخوا پر یوه ښوونځي وسو او د 1450 تنه وژل شویو کسانو څخه ډېری د ښوونځي ماشومان وه. تر هغه برید وروسته د پاکستان پوځ په هغه هېواد کې د وسلوالو ډلو په وړاندې پراخ عملیات وکړل. د پاکستان پوځ وایي په اعدام محکومو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په 400 کې د باچا خان پر پانتون بریدونه پلان او عملي کړي وو، په راولپنډي کې پر یوه جومات او په اسلام آباد کې پر ماریوت هوټل او داسې نور بریدونو کې لاس درلود. د ترکیه پوځوي په قیصری شهر کې د پوځي پرسنل پر یو بس باندې بریټ سوي دیار لسرتیر پکښ ورسول سوي او اته څلويشت نور ټپيان دي. د پوځ په ویلا مې کې ویل سوي چې ټپيان د درملنې لپاره روغتون ته لېږل سوي دي او زیاتوي چې شایي په ټپيانو کې ملکي وګړي هم وي. تر دې پیښې وونه وړاندې په استنبول کې په یو بریټ کې څلور څلويشت کسان ووژل سو. دغه بریټ مسؤلیت کورت ملش واخیستی و. د ترکیه د صدر اعظم رسل په تلویزیونی وینا کې ویل چې د قیصری چاودنه له بده مرغه د استنبول بریټ ته ورته ده. د 2014 کال په اوږدو کې په ترکیه کې څو ځلې خونړۍ چاودنې سوي دي چې لسګونه کسان یې ووژل. په دې پیښو کې دواړه هم د کورت ملش ځواکونه او هم د اسلامي دولت ډله مسؤول بلل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیا، ایران او سوریه تورن کړي چې د حلب ښار په نیولو سره یې خپل لاسونه په وینو لړلې دي. باراک اوباما د دسمبر پر شپاړسمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د خبري کنفرانس پر مهال د حلب ښار د نیولو پر مهال د سوریه د چلند او د سوریه په اړه د خپلې ادارې د پالیسۍ په اړه وویل.
As we speak is united in horror at the savage assault.
دوی وی هغه نړی چې زه اوس په خبرې کوم د سوریه د رژیم او د هغوی د روسي او ایراني پلویانو لخوا د حلب پر شار د وحشانه بریټ لکبله اوس په ویره کې ولیدل ده. موږ د بیگونه ملکانو د محاصره او د لوږې څخه د وژنې وقستی پالیسی ولیدل. د بشری مرستر سونکو او روغتي پرسونل په نشکول مو ولیدل. د ټول نړیوالو مقرراتو څخه ویرون کې سرغړونه دي. اوباما دغه راز ومنل چې د سولې راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو او هم د روسیې سره د مخامخ خبرو له لارې د دوی د ادارې هڅې ډېرې موثرې نه وې. او د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثر معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا جایزه 15 میلیون ډالرو ته پورته کړه. په 2011 کال اکتوبر میاشت کې د بغدادي د نیولو په خاطر دا جایزه 10 میلیون ډالر وه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د البغدادي تر مشرۍ لاندې زرګونه کسان چې پکښې د جاپاني، برتانوي او امریکایي اسیرانو ظالمانه وژنه شامل ده په منځني ختیځ کې په وروستیو کلونو کې له منځه وړي دي. البغدادي چې په خټه عراقي دی اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی او خپل ځان له دوو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. پلویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابوبکر البغدادي د هستوکنې دقیق ځای نه دی معلوم، خو د رپورټونو له مخې کېدای سي د عراق په موسل یا هم د سوریې په غربي پولو کې چیرې وي. عراقي چارواکي باوري دي چې په موسل کې د عملیاتو په تشدید سره البغدادي او نور ملګري یې دې ته اړ سوي چې لسمي ووزي او د ځان د پټولو ځای ولټوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه درا پورونو او تحلیل برخه ته ورځو. د کندهار چارواکي وایي د هغو وسلولو د نیولو عملیات پیل سوي چې نن سهار یې د هوایي ډګر ښځینا کارکوونکي وژلي.
پنځه تنې مېرمنې شهیدانې سوي دي او یو خپله موټر چلوونکی شهید سوی دي. نامعلوم وسلوال کسان مخالفین دا په تېښته بریالي سوي دي.
د رسنیو د بازار په نامه د افغان ژورنالستانو د دفاع یوه ټولنه وایي چې 2018 میلادي کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال و.
متاسفانه ما بدترین وضعیت را داشتیم. زوال آزادی بیان و آزادی رسانه ها را متاسفانه شاهدش هستیم.
په کندز کې د ناامنیو له کبله پانګوالو او سوداګرو خپلې پانګې نور ولایتونو او هیوادونو ته ایستلې دي. په کوټه کې په مورنۍ ژبه پر تعلیم ټینګار وسو.
ژبه مورنۍ نه وي نو هلته په کار دی چې ابتدایي تعلیم دی په مورنۍ ژبه کې و هر ماشوم ته ورکړل شي.
اقتصادي خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د کندهار چارواکي وایي د هغو دوه وسلولو د نیولو پلټنې لا هم روانې دي چې نن سهار یې د دغه ولایت په څلرمه حوزه کې د هوایي ډګر ښځینا کارکوونکي وژلې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په میرویس روغتون کې د هوایي ډګر د 15 وجلسو ښځینا کارمندانو او د هغوی د موټر چلوونکي خپلوان په سهار وختي د وجلسو کسانو ویر کوي.
Oh, my God.
د کندهار د والی ویان سمي خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شپږ نیمې بجې د ښار په څلرم موزه کې د وای ډګر د ملکی برخې پنځه شزنه کارکونکو او د غوي موټر چلوونکو د دوه نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شول. د خپلواک په وینا حمله کوونکو د کلاشینکوف څخه په استفادې حمله کړې او تر پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي.
د دهخوجي منطقه ساحه کې د کندهار نړیوال هوایي ډګر د ریاست پورې اړوند کارکوونکو موټر چې د وناسو طبقې څخه پر لاریو موټر چې په دغه سیمه کې د نامعلومو وسلوالو دخوا څخه موټر تر برید لاندې راغلی دي. په دغه نتیجه کې پنځه تنې مېرمنې شهیدانې سوي دي او یو خپله موټر چلوونکی شهید سوی دي. نامعلوم وسلوال کسان مخالفین دا په تیښته بریالي سوي دي.
د خپلواک په وینا د حمله کوونکو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. په عین وخت کې په پیښه کې د وژل شوي موټر چلوونکي ورور د پیښه کیسه داسې کوي.
زرانم بازار د زنګ راو سول داسې موضوع چیر سوی چې په انټرنټ باندې څه خبر سم. زما خپل ورور په مشر ورور مخ خبر یو کال یو نیم دوه کال کې د ډریوري وز په اړه نه
تر اوسه د دې عملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تیر یو کال کې د کندهار ښار په څلرم موزه کې د ښځینه کارمندانو د ترور درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې دوی واکسیناتورانی او تر هغه مخکې د تورپیکۍ په نوم د یو نما یوه کارکوونکي د ترور په دغه ډول پیښه کې ووژل شول.
اوموردل چې په کندهار کې د هوایي ډګر پنځه شتزنه کارکونکي او د هغوی موټر چلوونکي نن سهار په یوه حمله کې ووژل اسول. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر شتزنه کارکونکو او نورو فعالانو باندې حمله سوي دي، خو ژورنالیستان هم خوندي نه دي. د رسنیو د بازار په نامه د افغان ژورنالیستانو د دفاع یو ټوله نوی چې 2018 میلادي کال د رسنیو لپاره تر ټولو خنړی او بد کال و. د دې بنسټ مشر نن په کابل کې د دغه کال د وروستیو ارقامو په خبرولو سره رسنیو ته وویل چې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د رسنیو بازار په نوم د ژورنالیستانو د حقونو اړوند یوه ټولنه وایي چې په روان میلادي کال کې 1500 خبریالان د تاوتریخوالي ښکار شوي او نږدې 600 نور یې له هیواد تښتېدلي او یا هم په رسنیو کې کار پرېښی دی. د دغه بنسټ مشر حامد پویا د شنبې په ورځ د 2018 میلادي کال چې ختمېدو ته یې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي ارقام له رسنیو سره خپاره کړو او وایي چې په روان کال کې له ژورنالیستانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي بنسټونو او ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی وایي په دې کال کې دیو بهرني په شمول 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي.
81% از موارد خشونت انجام شده را
یو 81% شوه تاوتریخواله بیا هم حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو کړی دی او دا ډېرې لوړې شمېرې دي. لا دې وروسته 14% تاوتریخواله وسلوالو مخالفینو او 3% هم د نامعلومو کسانو لخوا شوه دی
توسط افراد ناشناس بوده.
ښاغلی پویا وایي چې په دې ارقامو سره 2018 میلادي کال د افغان رسنیو لپاره تر ټولو بد او خنړی کال دی. د افغان ژورنالیستانو په وړاندې د مرګونی ګواښ وروستۍ پیښه په لوګر ولایت کې د ملي پیغام د راډیو د مسؤل محمد نصیر مدثر په وړاندې وه چې نوموړی پکې ووژل شو. له دې وړاندې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی او ګڼو نورو ټولنو هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان که څه هم د تاوتریخوالي دغو شمېرو اندېښمن کړي، دا هم وایي چې نه یې د دفاع ټولنو او نه یې دولت سم غږ اورېدلی دی. د عبدالصمد او نبی خیل په نوم دوه افغان خبریالانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که وګورو هر کال په افغانستان کې خبریالان په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي، ولې حکومت چې منع کړی وه چې د خبریالان په وړاندې به قضیې څېړل کیږي، خو دلته کتل کیږي چې تر ډېره خپله حکومت ملامت ده.
تکان دهنده است و باعث میشه که
دا شمېرې ټکان ورکوونکي دي او د دې سبب ګرځي چې د رسنیو کارکوونکي په یو ډول له کاره وتښتي، ځکه چې په تېرو 15 کلونو کې یوه قضیه هم نه ده څېړل شوې او د خبریالانو مدافع ټولنو هم په دې برخه کې هیڅ اغیزمنتیا نه ده ثابته کړې.
مؤثریت خود ثابت کړه.
د اجرائیه رئیس ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي مشرانو دا وضعیت درک کړی او امنیتي ځواکونه ته د خبریالانو سره د ښه چلند او د هغوی د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم له دې وړاندې ویلي چې د هیواد عمومي وضعیت په اړه برخه اغیز کړی او د نویو تګلارو له مخې پولیسو ته د رسنیو د کارکونکو سره د چال چلند په اړه زده کړې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دوام کوي. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی ترشنه اسمنلاندې 19 پروګرام نن د ماپښین له درو د مازدیګر تر 15 بجو پرې له ازادي رادیو څخه خبريږي. اسناد سروان چې دغه پروګرام به مخ ته وړي په استودیو کې را سره دی. سروان صاحب، په دې خبرونه کې پر کوم موضوعاتو نن تاسو خبري کوي؟
ډیره مننه. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له درو تر 15 بجو په دو بیلابیلو ساعتونو کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په لومړي ساعت کې د بلخ د والی، البته سرپرست والی عطا محمد نور، د وروستیو څرګندونو په باب بحث کوو چې وای د جمعیت ګوند په استازیتوب له ارګ سره خبرې کړې دي او له ولسمشر سره یې ځینو موافقو یا تفاهم ته رسېدلې ده چې جمعیت ګوند ته به د هیواد په لویو پرېکړو کې برخه او ونډه ورکول کېږي. دوهم ساعت بحث مو د مهاجرو په باب ده. افغانستان ته له اروپا څخه هم یو شمېر مهاجر بیرته راستانه کړی شول. همدارس په لکونو نور له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه راستانه شوي دي او ټاکل شوي دي چې سبا د مهاجرو نړیواله ورځ په ننګرهار کې ولمانځل شي او د مهاجرو په ستونزو او مسایلو خبرې وشي. زموږ په دې خپرونه کې هم د مهاجرو او کډوالو په ستونزو بحث کیږي.
ډیره مننه اسمت سروان و چې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام پر موضوعات تاسو ته معلومات درکول. د ټلیفون شمیرې هغه وخت لنیږي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاره هم خپلې پوښتنې او نظرونه را سره شریکولای شئ. د فیسبوک پاڼې پته مو د facebook.com/azadiradio. ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام د ماپښین له درو د مازدیګر تر 15 بجو پورې له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ. اوس به نجیبه زمان ستاسو ځینې اسمسونه درته ولولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
لکه د هغه وکیل دل سوز په خپل پیغام کې لیکلي، لوی ترنوالي باید د جنرال دوستم دوسیه په عادلانه توګه وڅېړي او حق حقدار ته وسپاري. محمد رضا لیکلي په کندهار کې د شوزو وژنه څرګندوي چې دا څومره مظلومه طبقه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند، په هر ولایت کې زورواکي پر مظلوم سخت ظلم کوي. ولسمشر باید دغه زورواکي د واکه څخه لیري او زندان ته واستوي. مهاجر تکل له اورزګانه، افغان حکومت ولې د افغانانو غم نه خوري؟ کله په جرمنی کې دورول کیږي، کله هم په بل بهرني هیواد کې. د پکتیا د چمکنوی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر، د پکتیا له مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان سرحد پورې غځېدلې سړک کې ترانزیت سي او پاکستان ته په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال سي. بل اوریدونکي لیکلي، دولت کې د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ته راسي چې طالبانو تیر کال دلته د خلکو کورونه وسودول. خلک اړتیا لري چې خپلو کورونو ته ستانه سي. دلته لا هم طالبان د خلکو پر میراثونو ناست دي. عبدالواسی ارمان لالوګره، له افغان حکومت څخه هیله کوو چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر سوی لیکلي، پر ولسمشر محمد اشرف غني غږ کوو چې را رسېدلې ژمی بې فائدې تیر نه کړي. ټولو ارګانونو ته دې امر ورکړي چې په ولایت، په خپل ولسوالۍ او کلیو کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. دا یې موقع ده. عبدالغنی وطن دوست له کندهاره، غوښتنه مې دا ده چې په کندهار کې د خلکو تښتونې بې حده ډېرې سوي دي چې عام خلک په سپینه ورځ د خپلو کارځایونو څخه په تورو شیشو موټرانو کې پورته کیږي او بیا یې په میاشتو میاشتو درک نه وي معلوم. وروسته یې جسدونه د ښار په اطرافو کې غورځولي وي. سید ګل همت لیکلي، ډېر خوشحاله شوم چې د کرکټ بورډ رئیس بدل سو. له نوي رئیس څخه مې هیله دا ده چې د لوبغاړو ترمنځ توپیري چلند ونه کړي. قلمیار لیکلي، د کندهار په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، چارواکي دې پام ورته وکړي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه غوښتنه کړې چې افغان دولت یې زرداد محاکمه کړي.
دا وستا سوزینې اسمسونه چې د افغان بي سیم شبکې د 1313 شمیرې د لارې مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خبرونه کې مو وردل چې نن سهار په کندهار کې د هوایي ډګر شزینه کارکونکي د هغوی له موټر چلوونکي سره یو ځای د دوو وسلولو په حمله کې وژل سوي. بل خو د خبریالانو د دفاع یو ټولنه وایي چې روان میلادي کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په روان میلادي کال کې چې وروستۍ ورځې د کندوز هم د سختو ناامنیو او جګړو شاهد و. په دې ولایت کې کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې د ناامنۍ له کبله ځینو سوداګرو خپلې کورنۍ او شتمنۍ له دې ولایت څخه ایستلې دي. د دې په خبره له دې سره د شیرخان بندر صادرات نیمایي ته راکم شوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه ملي او نړیوالو سوداګرو خپلې شتمنۍ ایستلې دي چې له کبله د شیرخان بندر په صادراتو کې 50% کمښت راغلی دی. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
متاسفانه دری او اخیر به مشکلاتی که در ولایت
په شیرخان بندر کې پخوا نږدې 400 تنو ملي او نړیوالو سوداګرو فعالیت درلود، خو په دې ولایت کې د شته ناامنیو له کبله خپل سوداګریز فعالیتونه د هیواد په نورو ولایتونو همداراز په بهرنیو هیوادونو کې پیل کړي دي. د وحدت د خبرو پر بنسټ چې په کندز کې د سوداګرو د نه خوندیتوب او د شته ناامنیو له کبله هیڅ سوداګر زړه نه ښه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په دې ولایت کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر بیا وایي چې په نوموړي ولایت کې موجوده ناامنۍ د دې لامل شوي څو سوداګر خپلې کورنۍ او شتمنۍ له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي، ځکه چې لا هم دغه ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی.
اگر یک تاجر در کندز اول خو فعلا باقی نمانده، اگر یک تاجر تازه نفس بیاید در کندز
وس محل په کندز کې سوداګر نه دی پاتې، او که کوم تازه نفس سوداګر راشي نو هغه به څنګه دلته فعالیت وکړي، ځکه د ښار په 15 کیلومتره کې جګړه جریان لري او نامنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
دزدي
په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال د نوموړي ولایت خلکو او سوداګرو ته اطمینان ورکوي چې پرته له کومې ویرې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
پولیس آماده عزیز لري زون که تا تمام شرایط کاروبار سره آماده بسد.
زموږ پولیس پوره وړتیا لري څو د سوداګرو امنیت وساتي، همدارنګه سوداګرو ته د کار او فعالیت زمینه برابره کړي. اوس مهال سوداګر کولی شي پرته له کومې ویرې په کندز کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
ومردل چې په کندز ولایت کې د ناامنیو له کبله پانګوالو او سوداګرو خپلې پانګې نورو ولایتونو او هیوادونو ته ایستلې دي. له دې سره د شیرخان بندر صادرات د چارواکو په خبره چې نیمایي ته راکم سوي دي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوسم او د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د موضوع په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې لیکلي، ولسمشر غني پر دوسم د لګېدلو تورونو له امله تر فشار لاندې دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په حواله راغلي، ډیپلوماتیکي سرچینې وایي چې ولسمشر غني دوه کاله په خپله اداره کې د خپل مرستیال بد چلند وزغمو، خو پر دوسم لګېدلي وروستي ورونه کېدای شي د پام وړ وي. په لیکنه کې دا هم راغلي چې واشنگتن پوسټ د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ولسمشر د چهارشنبې په ورځ له اجرایه رئیس او لوړپوړو عدلي او قضایي چارواکو سره کتلي او د دغې موضوع په اړه یې له هغوی سره مشوره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي، په جوزجان او کابل کې وروستیو پیښو سخت حساسیتونه راپارولي او له حکومت غوښتنه کېږي چې بشري حقونه او د ولس د ژوندانه او حیثیت د خوندي کولو لپاره عدالت پلی کړي. هیواد وړاندې لیکلي ولسمشر غني ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه له هر راز زور او فشار نه خوندي وساتي چې دا قضیه په پوره بې طرفۍ او ستر استقلالیت سره وڅېړي. خو سرمقاله لیکونکی وایي اوس نو باید عدلي او قضایي ارګانونه له دې ستر آزمون نه بریالي راووسي او وښيي چې په رښتیا قانون تر هر چا لوړ دی. په سرمقاله کې راغلي دا منو چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوسم زورور او ملیشیي ناندریز کس دی، خو په دې اړه نړیواله او ملي اجماع رامنځته شوي او د ټولو دا غوښتنه ده چې عدالت رامنځته شي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د ترک توکمو د سرتاسري شورا د غړو په حواله په خپلې وی لیکنه کې لیکلي، دوستم په جوزجان کې د حویلي 500 په نوم شخصي زندان لري. په لیکنه کې راغلي دوستم په دغه زندان کې زرګونه بېګنا خلک بندیان کړي. د لیکونکي په خبره له ایشچی سره زور زیاتې یوازینۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دوستم ګڼې دا ډول سرغړونې او زورونې کړي دي. په لیکنه کې د یاد شورا د غړي ګلاب الدین شریفي په حواله راغلي چې احمد ایشچی هم تر یوې مودې پورې په همدغه زندان کې ساتل شوی دی.
سیاسي ازادي رادیو ته ورجست. په بلوچستان ایالت کې زده کوونکي او فعالان وایي که په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته برابر سي، په علمي ډګر کې به ډېر پرمختګونه وکړي. دوی وایي څرنګه چې خپل زده کړې په نورو ژبو کوي، نو ځکه په علمي ډګر کې له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د پښتو اکیډمي کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه.
ژبه مورنۍ نه وي نو هلته پکار دی چې ابتدایي تعلیم دی په مورنۍ ژبه کې و هر ماشوم ته ورکړل شي.
زیاتره ویناکوونکو پر دې خبره زور ورکړي چې حکومت دې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل،
د دې پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډېر خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ، بیخي زیاته زه خوشاله یم. او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ، په دا وجه زه ډېر خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل سي، ولې چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډېره اسانه ده. او د دې سره ماشومان د هر څه مبارزه کولی شي او د ډېر ترقی کولی شي. ډېر د کچیر موږ ته په خپل ژبه کې زده کړه راکړل، نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د تکتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل سو. موږ کوم ډیر ژر ترقی کولای شي.
د ګورنمنت ګرلز ډیګری کالج کینټ زده کوونکي نغمه ترین بیا وای، که په مورنۍ ژبه کې تعلیم را کول سو وای، نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی.
کوم چې ته مورنۍ ژبه سبق را کول کیدی، نن په موږ د علاقې شنو او دا مات په ډیر شان خبر اوسل موږ لري رالو. ور اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی ده. پر موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایرس یو ګام خدا اور دغه ترقی ته لپاره حکومت مش خامخا یو رسته وکړي.
د کوټې د پونتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو، هغه خالي دغه ولا د دو او د انګريز په سکول کې فرق دغه وو چې د په سکول کې پښتو شو. انګريز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ یا دغه هغه ول نه، دا ستاسو سکول به ته بندي، ته بس د کوښنی بر عزیز ما سکول.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو ترغه مخ کې به مو اسمت سرمان له ساينسي پرمختګونو خبر کړي.
خبریاست د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ. فیسبوک د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره وروسته لدې اقدامات پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې له دې شبکې ناوړه استفاده وشوه او ورپسې پر فیسبوک فشار راوړل شو چې د دروغي خبرونو مخه ونیسي. فیسبوک د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې شبکې کارونکي به کولای شي چې پر جعلي یا دروغي خبرونو د بیرغ نخه کلیک کړي څو فیسبوک یې په اړه څېړنه وکړي. د ای بی سی نیوز او اسوسییټډ پریس خبري آژانس په شان خبري چینلونه به له فیسبوک سره د جعلي خبرونو په کتلو او معلومولو کې مرسته کوي. فیسبوک وای که د اسوسییټډ پریس او ای بی سی نیوز په شان ادارو تشخیص کړي چې کوم خبر ناسم دی، د بیرغ نه خبر پرې وهل کیږي او له خبرونکو څخه به پوښتل کیږي چې ولې دا خبر خپور کړی دی. فیسبوک چې په درسته نړۍ کې 1,800,000,000 تنه کارونکي لري وایي هر کله چې پر کوم خبر بیرغ وټومبل شو ډیر لږ به خلکو ته ښکاري او خپرې دی بنه شي. د فیسبوک مرستیال رئیس ادم موزیری وویل بدو قضیو ته به زیات پام کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ ویلي و چې دا خبره سمه نه ده چې په فیسبوک کې د جعلي خبرونو خپرېدو د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې له منتخب شوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره مرسته کړې ده. تر انتخاباتو وړاندې د فیسبوک لاري په دروغي خبرونو کې یو هم دا و چې پاپ فرانسیس د ټرمپ ملاتړ اعلان کړی او یا د فدرالي تحقیقاتو هغه مامور مړموندل شوی چې د ولسمشرۍ د کاندید هیلری کلینټن په اړه یې څېړنې کولې. د واشنگتن سټیټ پوهنتون د یو پروفیسر د معلوماتو له مخې د اف بی آی د مامور د وژل کېدو خبر په فیسبوک کې تر زر ځلې زیات شریک شوی و چې د اکثرو ورځپاڼو ډېر مهم خبرونه دومره نه شریک کېږي.
په ننګرهار کې نن پنځمه ورځ ده چې د بار وړونکو لاریو د اتحادیې احتجاج روان دی. په همدې خپرونه کې په دې اړه رپورټ اورېدلی سئ. دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوري.
افغان چارواکي وایي د کندهار د هوایي ډګر پر ښځینه کارکوونکو د نن سهار حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ده په وړاندې جنایت کوونکي باید مجازات سي. د رسنیو د بازار په نوم اداره 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه او خونړی کال یاد کړی دی. عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل سو. د پاکستان پوځ وایي دیارلس ترورستان په هغو بریدونو کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم سوي چې سلګونه ملکي وګړي پکښې وژل سوي دي. د ترکیه پوځ وایي په قیصری ښار کې د پوځي پرسونل پر یوه بس په میبرید سوی دیارلس سرتیري پکښې وژل سوي او اته څلوېښت ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیا، ایران او سوریه تورن کړي چې د حلب ښار په نیولو سره یې خپل لاسونه په وینو لړلې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي ایراډیو واورید. اوسم نجیب زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د برېښنا پرچوي د صنعتي پارکونو پر تولیدي چارو منفي اغیز کړی دی. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 میلادي کال کې تولیدي فابریکو د برېښنا د پرچویو امنیتي ستونزو او په شهر دننه کې د لاربندیو له امله په 12 میاشتو کې یوازې 8 میاشتې کار کړی دی. شاغلی صافی وایي د برېښنا په یو ساعت پرچوي کې هر فابریکه 10% له خپلو تولیداتو څخه وروسته پاتې کیږي.
یعنی موټر زمونږ سوځي، د کار نه زمونږ کارګر لویږي، که یو ساعت زمونږ برق نه وي 3-4 کسان په دغه پارکۍ صنعتي کې کار کوي. یعنی زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر اچولی، زمونږ په تولید باندې هم منفي تاثیر اچولی دی.
بلخوا د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې صنعتي پارکونو ته برېښنا ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې ده. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د نامنویل عمله کورنیو او نړیوالو سوداګرو خپلې پانګې له دغه ولایت څخه ایستلې دي. د دغې خونې د صادراتو برخې مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل له کندوز څخه د پانګې د وتلو له امله د دغه ولایت اقتصاد زیانمن سوی او له شیرخان بندر څخه د صادراتو کچه هم 50% کمه سوې ده. ښاغلي وحدت وایي چې مخکې په شیرخان بندر کې شاوخوا 400 سوداګرو فعالیت درلود، خو د نامنویل له امله ډېریو سوداګرو خپلې شتمنۍ نور ولایتونو یا بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1180 افغانۍ، یو بوجي قزاقي اوړه په 1190 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغانۍ. 14 لیټره غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 1300 او یو لیټر ډیزل تیل په 1300 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل د سره افغانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو 9.5 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند اویا افغانۍ 2.5 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستانی کلداري په 415 افغانۍ بدلېږي.
نجیبه زمان و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام نن د مبشین له دریو د مازیګر تر 5 بجو پورې له ازادي رادیو څخه اوریدلې. تاسې هم کولی سئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. په ننګرهار کې د بار وړونکو موټرو د اتحادیې احتجاج نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. د بارونکو لاریو مالکان او ډریوران وایي چې د دې احتجاج به تر هغو دوام کوي چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل سوی. دا چې دوی کومې ستونزې لري او چارواکو تر اوسه پورې کومې ژمنې ورسره کړې دي، دغه راپور اوري چې له جلال آباد څخه باز محمد عابد رالېږلی دی.
د بارونکو لاریو د اتحادیې ډریوران وایي چې دوی پر تورخم سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خپلې لارۍ درولې دي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي سو پورې چې دولت ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی. د ننګرهار ګمرک ته څیرمه هم په لسګونو ډریوران د خپلو ولاړو لاریو مخې ته راټول شوي ول.
حاجي حسین خبرې کوم چې مونږ یو ګاډی مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوو تر مزاره پورې پېښوره، څه چې پیسې مونږ ته پاتې کېږي څلوېښت زره، پنځوس زره، لس زره، شل زره، هغه زمونږ نه دا پاټکونه اخلي بغیر د قانوني نه. درې میاشتې زمونږ نه روډ پاس نه اخلي، ورور لس زره، شل زره روپۍ زمونږ د روډ پاس مثال اخلي. دا روډ پاس مونږ ته د یو کال وکړي.
محمد ایوب ورو تورخم نه چاوړو شپږ زره دوه نیم سوه روپۍ دلم خبر چې دا هغه ځای نه خاک پلي په نوم باندې پیسې اخلي، دولت ته رسیږي نه رسیږي. چې کله تورخم نه مونږ ګمرک نه وځو کانټې ته راځو، په کانټا کې مونږ شاهدان لرو چې سل تنه تیر شوی دی، اتیا تنه تیر شوی دی، پنځوس تنه تیر شوی دی. چې څوک خپل وزن و دېرش تنه وزن راوړي هغه به ولاړي چې نه هزار روپۍ ورکړي، هغه تیریږي ځای ته رسیږي.
د عبدالرحمن عرب په نوم یو ډریور وایي چې له تورخم نه تر مزار شریف پورې ترېنه په بیلابیلو ځایونو کې غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیږي.
ترانسپورټ ته ودرېږي، سرخاکانه کې ودرېږي، بلجی کې ودرېږي، هر ترانسپورټ کې چې ودرېږي ترافیک پولیس ولاړې. ترانسپورټ چې پیسې واغستو زر روپۍ، پنځه سوه ترافیک غواړي، دوه سوه اسکر غواړي، چورې نخلولی. کابل کې بیا هم داسې ترافیک هم ولاړې، اسکر هم ولاړې. د جورسر باقیات چې ده مثال یو ګاډی لس لکه کېږي، پنځه لس لکه د دې باقیداری کېږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولله خوګیاڼی وایي چې د کورنیو چارو له وزارت څخه د بارلونکو لاریو د اتحادیې د ستونزو د اوارولو په موخه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راغلی او تمه څرګندوي چې د بارلونکو لاریو د ډریورانو او مالکانو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي.
کوم احتجاج چې شوی دی د بارلونکو موټر له امله هره ورځ تقریبا اویا میلیون افغانۍ زیان د ننګرهار ګمرک ادارې، ښاروالۍ او نورو ادارو ته اوړي. نن سهار د کورنیو چارو وزارت څخه یو بل باصلاحیته پلاوی راغلی دی. دوی به دغه موټر چلوونکو له مسؤلینو یا د احتجاج کوونکو سره خبرې له نږدې وکړي. موږ هیله من یو چې موضوع پای ته ورسیږي او بارلونکو موټرو مسؤلین ټول تګ راتګ وکړي.
خو د بارلونکو لاریو ډریوران او مالکان وایي چې تر هغې چې ټولو غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه وي ویل شوی، دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. افغان ځوانان وایي لوی ستونزه یې بیکاری ده.
د ځوانانو لوی ترین ستونزه د دندې موندل دي.
هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
حکومت دا دوی لپاره څه کړي؟
اداره د دو سال شش سال جوانتر شده و روز به روز ان شاء الله جوانتر خواهد شد.
مش هدف داده چې په دغه شپږ میاشت کې یو لک دوه لک سیبیان مر راټول کوم و لزر ځوانان ته کار ورکوم.
یعنی زه له دوی نه هیله ده چې دغه خپل چانس نه یو ښه استفاده وکړي.
حکومت ستاسی په څیر پیاوړو ځوانانو ته اړتیا لري. دا پر هغو بینرونو لیکل شوې جمله ده چې دا کابل په یو شمیر واټونو کې تر سترګو کیږي. په دې بینرونو کې لیکل شوې حکومت هغو ځوانانو ته دندې ورکوي چې وړتیا او لوړې زده کړې ولري. په پای کې دا برېښنالیک پته هم ورسره لیکل شوې چې ځوانان خپل غوښتنلیکونه ورولېږي. تېره چهارشنبه د لویې جرګې خیمې ته هغه ځوانان راغوښتل شوي وو چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته یې خپل غوښتنلیکونه سپارلي وو. دغه پروګرام چې مقصد یې په حکومت کې کار کولو ته د ځوانانو تشویق و، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترڅنګ ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دې پروګرام کې ډیرو ګډون کوونکو ځوانانو له بیکارۍ شکایت کاوه او هیله یې دا وه چې د یوې رڼې پروسې په ترڅ کې حکومت ورته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل پوهنتون محصله ځلاند احمدزی د هغو ځوانانو له ډلې څخه یوه وه چې ویل یې مناسبه دنده نه ورته پیدا کیږي ځکه واسطه نه لري.
په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لوی ترین ستونزه د دندې موندل دي، او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لوی ترین ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري همدغه زما لوی ستونزه ده چې نه پیدا کېږي په سختي باندې. یعنی ډېر پروسې باید مخته یوسم، او که چېرې شاته مې کومه پشتیوانه ولرم نو بیا کېدای شي دغه پروسه ما ډېر په اسانۍ سره مخته راړه شي.
د لوګر اوسېدونکی نثار احمد ستانکزی چې سږکال د کابل پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغېږي، د جمهوري ریاست د ځوانانو د تشویق په پروګرام کې برخه اخیستې وه. له حکومت څخه د نوموړي غوښتنه دا وه چې ځوانانو ته د دندې ورکولو په برخه کې باید حق حقدار ته وسپارل شي.
موږ د لوړپورو چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه چې ځوانانو ته کارونه ته پیدا کړي چې تر څو دوی بهرني هېوادونو ته مخه ونه کړي، یعنې د خپل نیرو په خپل مملکت کې مصرف ورسوي. باید یعنې حق حقدار ته وسپارل شي، هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
د جمهوري ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی چې د دې پروسې مشري کوله وایي دوی نشي کولای په یو وخت لس میلیونه افغانانو ته کار ورکړي، خو لس زره هغه ځوانان به په کار وګماري چې لوړې زده کړې لري.
موږ چې امکاني د پروژه شروع کړه په درې ورځو کې موږ د پنځه زره سویان راغلي. اوس موږ چې دغه اصل پروژه شروع کړه چې همدرې ورځې کېږي نور څلور زره سویان راغلي دي. موږ هدف دا دی چې په دغه شپږ میاشت کې یو لک د دوه لک سویانو موږ راټول کړو او لس زره ځوانانو ته کار ورکړو. دغه پروسه یو پایه ده. دې اصلا هدف نه دی چې اوس موږ دغه لس میلیونه افغانانو ته کار پیدا کړو. درې هدف دی چې هغه ځوانان چې تحصیل لوړې وي هغوی ته چانس ورکړي. دولت کې داسې موږ دولت جوړ کړي، دولت جوړ شو ته خیر به موږ پرایویټ سکتور هم کاز جوړ کړو، نور شي هم جوړ کړلی شو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې په حکومت کې به کار ورکوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل په حکومتي ادارو کې ورځ تر بلې ځوانان زیاتېږي.
اداره د دو سال
هغه وایي په اوسط ډول اداره په دو کلونو کې شپږ کاله ځوانه شوې ده او ورځ تر بلې ځوانېږي. خو د دې تر څنګ موږ باید یو مرفع اقتصاد رامنځته کړو چې د دې اقتصاد مدیریت به ستاسې په لاس وي. خو د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر بیا وایي د سمبولیکو غونډو پر ځای دا ښه ده چې د بیکارۍ د له منځه وړلو اساسي غم وخوړل شي. د هغه په باور دغسې پروګرامونه چې قانوني کړنلارې نه لري کوم درد نه شي دوا کولی.
مدون پلان که طرحه شي په اساس د پروژې شروع د پروژې، ختم د پروژې، مصارف د پروژې، مصارف داخلي د پروژې، مصارف اسعاري د پروژې، منابع د تمویل کوونکي د پروژې که په هغه صورت سره نه وي دغه عوام فربانه حرکتونه دي. په هر کې همیشه بندون افتتاح کېږي، په هر کې همیشه په اصطلاح سرکونه افتتاح کېږي، اما دغه په ساحه کې که په اصطلاح هغه هم په اساس د یو ستراتیژي، په اساس د برنامه ریزي، په اساس د پلان نه وي، هغه مدون نه وي، او هغه ارګانونه دي تطبیقي یا هغه سکتوري وزارتخانه مکلفیت دي یا وجیبه دي تطبیق پیدا نه کړي. بنابراین دغه ټول سمبولیک مسایل دي. دغه دوه کاله، دوه نیم کاله تقریبا یو محفل جوړ شوه ده یا ثبات به یو محفل جوړي کړي. دغه به ځوانانو یا افراد و اشخاص ته چې قوای کار دی مملکت تشکیلی وي څه ګټه به ورسوي، غیر د هغه چې د هغه څوک چې دوی راغونډوي هغې وخت ځایي کي او پیسې مصرف کړي.
ایمل مرزایی د ځوانانو د تشویق پروګرام ته له پروان څخه راغلی و. نوموړی د نورو ځوانانو برعکس له دې پروسې خوشحاله نه دی. هغه وایي دا ځلې هم د تیر په څیر شعارونه واورېدل، خو د کومو ستونزو په خاطر چې ځوانان راټول شوي وو په اړه یې ډېرې خبرې ونه شوې.
اداره امور حق مداخله
د جمهوری ریاست د چارو ادارې په مقرریو کې د مداخله حق نه لري. باید په دولتي ادارو کې د مقرریو د پروسې پرونتیا ډیر کار وسی. که خپل دې پروګرام ته وګورو باید ټول خبرې پر همدې پروسې راټولې وای. خو دوی بیا هم د تیر په چیر شعار نه ورکړل چې ځوانانو تاسې زمونږ د سترګو تور یاست، ځوانانو تاسې د هیواد سرمایه یاست. دا هغه خبرې دي چې ټول پرې پوهیږي. راشي موږ ته دا ووایست چې تاسې څه عملي اقدامات لرئ.
علی شما چیست؟
د جمهوری ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی بیا وایي د ځوانانو د جذب د پروسه رڼه ده او هغو ځوانانو ته به بېله واسطې چانس ورکړي چې وړتیا ولري.
زموږ پروسه کې اول داسې چې دغه نفران چې په ډاټابیس کې ځان ثبتوي هغه فلټر کېږي. په فلټر کې موږ مغز ګورو چې مثلا کم مصري لري، کم کمپیوټر ساینس دی، کم یو د انجینر دی. هغه موږ فلټر کوو، هغه د وټکو اسسمنت ته اسسمنت کې شل دی نفر ناسې د پنځوس پرې ګروپو د پنځو نفر کوو چې په هغه کې دوی یو ټیم پروژه ورکوو. هغه درې کمرې دي، لس دوه نفر یې هغه باندې نظارت کوي. نو په زموږ په پروسه کې ډېر سخت دی چې څوک وسته واچوي.
چارواکو په دې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته دې نه ځي او او خپل وطن دی آباد کړي. خو مینا کوچی وایي که په خپل وطن کې ځوانانو ته دا کار زمینې برابرې شي، هیڅکله به هم دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهر ته لاړ نه شي.
موږ کوشش کوو د خپل هیواد د جوړونو لپاره کار وکړو، او نن رئیس جمهور سره راغلی و په دې خپرونه کې موږ ته ډاډ ورکړ چې موږ کار وکړو، که زمینه د کار مسایل چې موږ ځوانان هیڅکله د افغانستان څخه بهر ته نه ځو، او دلته که موږ ته کار مسایل چې موږ کولی شو کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی منی چې ډیر ځوانان بیکاره دي، خو د په وینا حکومت هڅه کوي په مختلفو برخو کې دغه ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
هرې ادارې کې زه باور لرم چې دا خالي بستونه د سینه د ډک سي او خلاص سي، د په شکل دوراني د هرې ادارې نور بستونه خالي کیږي او د اعلان تزي د پروسس په تر سره کې. یعنی زه له دوی نه هیله ده چې دغه خپل چانس نه یو ښه استفاده وکړي. تر څنګ دغه موویل چې د خصوصي سکتور د هڅونې په برخه کې کارونه ډیر زیات شوي دي، دا اوس هم تاسو پوهیږئ چې د بیکاري کچه یو څه راټیټه شوې ده. په دې اساس چې دلته اوس خصوصي سکتور هم خپل پانګونه ډیره کړې ده، د افغانستان دولت په دې هڅه کې د سترڅو موږ ته ونیږو د کار ویزه له نړیوالو یا نورو هیوادونو نه موږ ترلاسه کړو، چې زموږ یو غټ شمېر خلک کېدای شي موږ بهرني هیوادونو ته د کار کول لپاره ولېږو.
عبدالفتاح اشرت احمدزی هغه واضح هم ردوي چې ویل کېږي ګڼ دولتي بستونه خالي دي او نوي کسان نه مقرریږي.
پروسه په ډیره ښه بڼه روانه ده، دا چې زموږ د خلکو غوښتنه ده چې باید دا پروسه ډېر په سرعت دوام ولري. دا یې زه ردوم، په دې ردوم چې کله چې د پروسې سرعت ډېر شو دلته وضعیت د پروسه خپل شفافیت له لاسه ورکوي، نو دلته به بیا هر څوک چې د یوې ادارې په راس کې قرار ولري هغه کوښښ د دې کوي چې خپل افراد راولي دلته ځای په ځای کړي. نو موږ د دې غوښتنه نه کوو، موږ مشخصا چې د کار ټولنې چارو وزارت د کار د قوانینو د تطبیق کولو په برخه کې مسؤلیتونه لري، نو په هغه اساس موږ همیشه غوښتنه ده که پروسه یو څه په کار مخ کې لاړ شي، دا به ډېره ښه وي چې موږ اړ کسان شایسته کسان په دندو وګمارو. هېڅ پروا نه کوي پروسه به له کار مخ ته ځي، خو واقعیا هغه خلک چې ښې لوړې زده کړې لري، ښه کاري تجربې لري، هغوی ته ښه اولویت ورکول کېږي، او هغه زه باور لرم چې په دې ازموینه کې به کامیابیږي. د هغه بسونه چې هره ورځ موږ ته مکتوب د منابع بشري ته راځي چې اته ویل کېږي چې نن مثلا څومره کسان تقاعد کوي، څومره کسان یعنی خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره کسان نه غواړي نور کار وکړي، نو د خپل خالي بسونو مکتوب موږ ته راځي د په شکل دوراني هغه زی اعلان ته تر څو پر نوي خلک موږ دنده کوو.
پدې هیله چې ټول ځوانانو ته د کار زمینی برابر شي او په خپل هیواد کې د روزۍ د ګټلو ترڅنګ خپل خلکو ته خدمت هم وکړي. په همدې هیله د تاندې څنګه د خبرونه پېت رسو، تر بیا راتګ مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کړو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او دا شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلي کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه څه دي؟ دغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر خاغلی مولوی عبدالرحمن هوتک سره شریکو. خاغلی هوتک، لمړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورک، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې د شپې د خبرو وکړي چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه پر افغانستان کې.
مننه. لمړی خو غواړم تاسو ته شراغ لاس وایم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکمه. یو مسله دا ده چې دا انتقالي عدالت مسله تقریبا له نن څخه 15 کاله مخکې یا 4 کاله حداقل مخکې خلاصه شوې ده. یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسون کې تر پروسس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسون په هماغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و، دا یې بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځلې دپاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوې چې کوم مسائل دي یا کوم روزمره جګړو په دې کې چې کوم جنایات واقع کیږي، هغو باندې کمیسون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسون کار خلاص شوی دی، او نور د کمیسون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق یې کړي.
بله، او تکسه ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازینی لامل هم چې انتقالي عدالت نه دی پلی شوی په افغانستان کې همداره چې دغسې مسایلو کمښت دی. تر کومه پورې دې سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم شوی ده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. هغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي، او دا تر څلورو کلو مخکې خبره ده، او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه سره چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بېطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده که نه ده، په دې تفاصیلو یې زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو الخونو باندې، په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي، په ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راخوش شوی او کابل ته راغلی، ویل کېږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوئ چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بله دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کېږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند نه کېږي؟
مسله دا ده، قوانین د افرادو دپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي، قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیره باید ور باندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پړ یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کس په هغه تفصیل یې زنه خبر چې دی په لندن کې څومره وخت د کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولی خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی وله، وخت چې خلاص شو د دې د معنا چې دی هغه خپل له جزا پوره سوله، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري، ځکه نړیوالو قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتېږي زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څخه ده، او له حزب اسلامي سره د دولت موده وړاندې د دولت قرارداد شوی ده، د سولې تړون شوی ده، په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي، او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته، هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پیرم دوه ویستمه ده که درویستمه ماده ده، هغه تړون به کومه کوم که شپاړسمه اوس مې هیر ده. او هلته دا ویل سوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي، یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي. حق العبد دا معنا چې هغه خپل هغه صاحب د حق، څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده، هغه کس به په خپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوی به کوي. کله چې ثابت سو بیا به ودې کست مجازات پر کول کیږي او هیڅ څوک دې حق نه لري چې هغه حق لا وبخشي. نو کدا سی مسله وی د خو پروسه غواړي وخ غواړي باید وسی. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې دا غسړی نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سیغه کیدای شي و نه درلودلای شي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کیدای شي منفی اغیزه وکړي او مشته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاستیک شو او یا هم د لاستیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون وخوده او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکېل دی او ځینې نور موضوعات. فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګونې چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپل له رئیس د کمیسون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې یم نه د بل په کیسه کې یم، ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه لکه مدرکه چې زه ماش خورم اغه څه ماته ډیر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسون سره مې هم دا خبره وکوله چې سید اوس حکمتیار جنگونه به کړي، اما ضرور دا چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی او کبل څوک هم ول چا سره جنگ کړی دی.
جناب یو تک دا شخصي تاسو سرګندونو پاره نه ده، ما په ټوله کې یعنی کمیسون خبره
کړم، ما غوښته ارت کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسون موقف دا جمعي موقف نو کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسون رئیس درسته ده خبره وکوله دا غیته په احترام باندې، ولی دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسون نظر نو اصلا دلته په کمیسون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر وو.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسون کې د نن مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوي چې په کمیسون کې دا شان مسائل به د کمیسون به اعتبار کې د خلکو په وړاندې
نه ان شاء الله دومره ستونزه خونه ولا، او هغه هم فکر نه کوم چې دا خبرې کړې وي چې خاصانه د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولای وو. د مخکې هم ورولي ومرحته تر دې په خوا ویلو کستا سیادیږي دلته نور او توس په دولت کې پر ډیرو لوړو مقامونو کې دي، زموږ د غشتنو په اساس باندې بخښنه وغوښته لملت سره. هغه هم څه کوم خبره کړو صرف دومره ویلی وو چې غشتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غشتل زما هم د ازلوت، یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاش کې حکمتیار صاحب ته سکل راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بشنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه، لا افتخار ده لا ویاړ ده یو چا د پاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولی ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې وایو چې ما ورته ویل چې یوازې د باندې به دا غږ نه کاو، بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي هغه که په نظام کې دي هغه که نظام د باندې دي هغه که ول دي که کښته دي، څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي ټول باید سي بخښنه هدیه کړل ملت سوغوار.
بله، او تاسو به ورسته پښتنه غدا چې په دې ورسته کې د جوزجان پوخانی والی احمد اشتی د ویلی دي چې د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی نیول شوی دی او په د باندې جنسي تیری هم شوی دی. اوس د ښاغلي اشتی دغه سرګندونې چې دي که چیرې دا ادعاوې ثابت شي د بشري حقوقو له نظره باید حکومت څه دریځ غوړه کړي، او که چیرې د ښاغلي اشتی د سرګندونې ناسمې وي او په د حکومت په بدون لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوې کول یا غلط تورونه کول، په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي؟
که دواړې وي زه فکر کوم چې دا یوه ډېره جدي او د یو داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي. که چیرته دا کار دروغ وي او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کړي، که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعای کړې ده ډېر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کیږي یعنی ټول ملت ته یو یو عزت یو د سوال ټکی کښې ژول کېږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي، او چا چې دغسې جرات کړی دغه ته مجازات ورکړل شي، او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډېر واضح دی، زموږ ملي قوانین، نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډېر واضح احکام لري، هیڅ څوک تر قانون لوړ نه ده. ولو که په هر مقام کې وي، هر څوک چې وي، تر قانون څوک اوچت نسي کېدلی، بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي. هر چا چې ارتکاب کړی وي، هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمنه اوریدونکو، دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه چې تاسو واوریدله، کومې څرګندونې چې ښاغلی هوتک د اړوندو مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې. قضاوت تاسو ته پرېږدو. خاوره سولره
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.